پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. سلامونه. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې خبر جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
سر که ده مهم خبرونه سر چکی افغان ولسمشر په تازه سرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت نه همکاري په اړه انتقاد کړی او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په تازه سرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي څپرکې په نوم یاد شوی او تیره شپه په ولسمشری ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر دې موضوع ټینګار وکړ.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تزي بېرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د ده په خبره هیچا ته باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکاري په اړه انتقاد کړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادي راډیو ته تیره ورځ خبرداری ورکړ چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت
کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون لخوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 10000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټیکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلې باید تکرار نه شي. سل په سله د کمیسیون لخوا د دغه ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نه شو ورکولی.
کالاتی بایومتریک خوش نیستیم.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په ولسمشری انتخاباتو کې باید 10000 رای ورکولو محلونه او 40000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده وسی. خو د دغه کمیسیون خبره حکومت تر اوسه 10000 دستګاوي کمیسیون ته ورکړي دي. د ولسمشری انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د میزان یا تلې میاشتې شپږمه نیټه ټاکل شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېره شپه سوي له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی. شغل احمدزي زیاته کړه
تېره شپه د لوګر ولایت چارخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چدیدون کې تو کې انتیاري واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمن جوړل شوی دي. تر څنګ 12 تنه طالب تر هغه وروجل شوی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سمور غلازه د ریډیوري په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اگست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړی کورواکي یا خود مختاری تضمینوي لغوه کړه او جمع او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترینګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړي غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وسول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں تو آج ہم مظفر آباد میں سیاہ غبارے
دی وینن سحر کلی چی ہندی جیٹ الوتو کال وطنی کولے موج توری پوکانی او تور بیرغونه هوا ته خوش کړل ځکه د موج د توری ورځ په توګه غندو. خلک د هند بیرحمی او پرزت شعور نور کوي. لبل خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې وسوې. د پاکستان پوځ په یوه بیان کې ویلي په نښتو کې درې پاکستاني او پنځه هندي سرتیري ووژل شول. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یوه سیمه ییز چارواکي ویلي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او یو بل ټپي دی. د کرملین مڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ سي. د روسیې د جمهور ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهالویش نه دی زیانمن کړی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دوه نوي انتخاب شوي غړو ته اجازه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات در سره شریکوو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان جمهوریت به په خپل حال وي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسه برته شاته سه. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سرپرست خانجان علي کوزی پر تورخم د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د تسهیلاتو خبره کوي.
هلته په تلاش کې اوسو سهولت راوستلې ده، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې سریول فساد دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدوارۍ پر مهال د میندو درانه کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لري. موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده چې په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، دا خبر کومې سرچینې ورکړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کومو سلاکارانو سره غونډه کوي؟
بله شیبر صاحب، دغه خبر امریکایی سی این این تلویزیونی شبکې ورکړی دی او ویلی دی چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپلو لوړپوړو د کابینې د امنیتي کابینې لوړپوړو سلاکارانو سره وګوري. دا خبر د من د معتبرو یعنی هغه چې د دې غونډې څخه خبر دی په حواله ورکړل شوی دی او په پام کې ده چې دغه غونډه نن د دوی ترمنځ تر سره شي. موضوع هم له طالبان سره د سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ترخی د هغه موضوعات چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ټول خبر دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرې خبرې کړې دي. اتم ځل خبرې هم تېرې اونۍ پای ته ورسېدې. دو سرچینو سی این این ته ویلي دي چې دا غونډه په پام کې ده د ټرمپ د ګولف په استراحت ځای کې تر سره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پومپیو، د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر او دغه راز د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ګډون کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې واشنگټن ته بیرته ستون شوی چې له طالبانو سره د شویو خبرو په اړه له هغوی سره سلا مشوره وکړي، په دې غونډه کې به ګډون ولري که نه. تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د دې غونډې اجندا کې افغانستان او هغه پلان چې خلیلزاد تر اوسه پورې هڅه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د یو توافق ته ورسیږي چې دغه توافق په اساس باندې وکولی شي امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، پر دې باندې خبرې کیږي.
نوري صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوي چې زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې وي او که نه وي، خو کله چې د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اتم پړاو خبرې له طالبانو سره د خلیلزاد په مشرۍ هیئت پای ته ورسولې، تر هغه وروسته داسې راپورونه خپره شو چې دی د چهارشنبه په ورځ واشنګټن ته رسېدلی او له امریکایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. لیکن اوس دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د امریکا جمهور رئیس د پریکټ په باره کې خبرې کوي او کنه لا به هم سلام مشورې کوي.
تاسو ورته اشاره وکړله مخکې کله چې د دوشنبه په ورځ باندې په قطر کې له طالبانو له پلاوي سره اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د اتم پړاو خبرو وروسته خلیلزاد مستقیم لاړ واشنگتن ته. دواړو لورو وویل چې اوس تقریبا ډیر موضوعات حل شوي دي او باید د دواړه لوري له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلام مشوره وکړي. یعنی په دې معنا چې د توافق متن تقریبا نهایي شوی دی او البته سی ان ان دې ته هم اشاره کړې چې دغه توافق چې امریکا یې له طالبانو سره کوي دا کوم توافق دی، په دې کې محتوا یې څه ده او پر څه څرخي. په دې توافق کې دلته ویل شوي دي چې دغه توافق له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او دغه راز طالبان هم له خپلې خوا له خپل اړخه دا مسله یقیني کوي چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګري حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د دې اشاره هم کوي چې دغه توافق دا مسله نه شي یقیني کولای چې په افغانستان کې به اوربند وشي او دغه راز به د افغانستان د پر اوربند سربیره البته پر ځینو نورو موضوعاتو هم امکان نه لري چې توافق حاصل شوی وي. دغه توافق په چوکاټ کې چې طالبان به آیا وکول شي له افغانستان سره د یو لوري په توګه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، دا هم د دې توافق جز نه دی، هغه توافق چې امریکا له طالبان سره کوي.
بله، د تاسو ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه خاخلی. نن د اگست 14 ده. پامپیو پخوا ویلی وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د تمل لري چې له طالبانو سره به وی موافقه ته ورسی. که دغه زمان ته ګورو تر دو هفتو کم وخت پاتې ده، نو کېدای شي چې د ټرمپ په دې غونډه کې چې د په مشي دا غونډه نن په واشنگتن کې کیږي، کېدای شي چې دوی یو نتیجې ته ورسیږي چې له طالبانو سره یو موافقه وشي.
خبره هم داسې ده د ډیر د په دې خبرو کې هڅه کېده چې که چیرې دغه توافق کېږي دا به یو جامع توافق وي چې په هغه کې طالبان دې ته هم غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې پیلوي، دغه راز به په افغانستان کې اوربند ته غاړه د یو ځینې نور شرطونه. خو اوس داسې معلومېږي چې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي، یو به دا چې امریکا یې له طالبانو سره کوي او بل هم د افغانستان له حکومت سره، چې تېره ورځ موږ د حکومت د اجرایه رئیس ریاست له ویان سره هم په دې باندې خبرې وکړې چې دوی ویلې په پام کې ده چې د افغانستان حکومت دوه توافق وکړي، یو د امریکا سره، البته د همدغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي. که په دې برخه کې د هجرایه ریاست د ویان مجیب رحیمی څرګندونه واورو.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
دا ښاغلی رحیمی و د حکومت اجرایه ریاست ویان چې تېره ورځ موږ ته تېره شپه ناوخته دا څرګندونې وکړې. تاسو د مایک پومپیو خبرو ته راځو چې وخت ډېر کم پاتې دی د سپتمبر مخکې. تر سپتمبر مخکې آیا یو توافق امکان شته؟ اوس چې دوه توافقات کېږي امکان د دې ښایي داسې ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، چې لکه نن غونډه هم همداسې په پام کې نیول شوې. راځو دې ته چې د دغو تفاهماتو په اړه په وروستیو کې اشرف غني د اختر په درېیمه ورځ د اختر په لومړۍ ورځ په وینا کې دې اشاره وکړه، درېیمه ورځ یې اشاره وکړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له خپلو نړیوالو ملاتړو سره ټول تړونونه لاسلیک کړي دي، نور تړونونه لاسلیک کېدو ته اړتیا نشته البته اشاره هم هغه مهم تړون ته چې افغانستان د امریکا سره د امنیت په برخه کې لاسلیک کړي او په وروستیو کې د دغه محتوا نه چې دوی ترلاسه کړي چې دغه توافق کیږي اشرف غنی ډیر انتقادي تند غوړه کړی دی. هر ورځ په خبرو کې راڅرګندېږي او یو څه شکونه پیدا شوي دي چې دغه توافق د افغانستان د حکومت هغه څه چې دوی غوښتل
ممکن او مننه نوری صاحب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیمګړی څپر کې پونم غونډه کې چې پولیس مشي مانی کې پرون جوړ شوی و هم یو لړ څرګندونه کړې دي. د ویل دي چې اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پورا پور کې
مانا شبر صاحب. بالکل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو ته په خطاب کې ټینګار کړی چې افغانستان د جمهوری نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي خو که طالبان غواړي دا د افغانستان د شاتګ په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونه تیره شپه د نیمګړی سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. ښاغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووځي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د جمهوری نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي. ښاغلی غنی وایي
انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بیرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سوله په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
هغه ویل د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکی پوهه کافی نه ده، بلکې تر څنګ وطن پالنه هم ډېر زیات ارزښت لري. هغه دا شنو ویل چې په افغانستان کې د پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او د دوړلو په ډېره خپل رضایت هم څرګند کړی دی. بلې شبر صاحب
مننه. واصل وصال و چې د ولسمشر اشرف غنی د تېرې شپې د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه وایي د هند مرکزی حکومت په کشمیر کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همدارس د هند سترې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه هم غور پیل کړی. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د هند په ستره محکمه کې د کشمیر د وضعیت په اړه د چا لخوا شکایت شو؟
مننه شیبر صاحب. د یوې کشمیري ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي چې د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات وړاندې شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته شوی دی. نوی ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کورواکي تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټرې انورادا بحسین محکمې ته وړاندې کړی. د بحسین مدافع وکیل ورندا ګروور ویلي حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ورته ویلي چې په دې سیمه کې لګول شوی محدودیتونه به په راتلونکو څو ورځو کې لري شي. د اګست له 14 نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ هم کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې 12 ورځ ده، دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیری رسنیو بندیز هم شامل دی. شبر صاحب
بله تکل صاحب، نن خو به امنیت شورا د کشمیر د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي کنه؟
بله، پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. البته دا بحث د پاکستان په غوښتنه په امنیت شورا کې کیږي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار یعنی د کابل په وخت تقریبا مازدیګر راځي جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډېر کم بحث شوی دی، ځکه دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه.
بله، او د کشمیر له دننه د امنیتي وضعیت په برخه کې راپورونه سوی.
نن د پاکستان پوز ادعا وکړه چې هندي سرتیرو په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې ډزې کړې دي او یو بل پاکستانی سرتیری یې وژلی دی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د پاکستاني غاړه کې شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پوز او پولیسو پرون یعنی د پنجشنبه په ورځ هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي او وضعیت تر دې دمه همغسې کړکېچن دی.
مننه تکل صاحب، د کشمیر په اړه مو معلومات اوریدل. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوي برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به په اګست میاشت کې په تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانیسته وي. صالح محمد صالح په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟ شو فعال دی؟
سلوی سات خو تر اوسه پوری نه دا پرانستی سہولت پکې راغله ده. تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت او ته تین کړی چې څومره ساته د دې مخې لاړ شي څومره ساته د هغه مخې او بل حالت په تلاش کې او څه سہولت راوستلې ده. حضور صاحب د تازه میوي او هغه مواد چې پریول پاساته د هغه په اثبات باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه د واګې بندر بارډر بند شوی دی، مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلې دي، خو بیا هم دغه لاره دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې څلوي شاته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوا مخته مشکلات شته دی، څلوي شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوې دي چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوې. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق زیاته شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. موږ خپل هیواد کې نه لرو، هغه ته زموږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کېږي او دا مشکلات زیاتېږي شته دی.
بل الکوزه صاحب، یو درېمګړی سازمان یو درېمګړی اورګان څوک کېدلی سي چې دغسې مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ویل چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل درېمګړی څوک کېدای سي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
ولا درېمګړی خو چې هر څوک شي، د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني، ډبلیو ټي او غړي و مونږ، د ډبلیو ټي او سازمان غړیتوب مونږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کېږي. درېمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلې.
خانجان علي کوزي وو، هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور لري. راپور د کوچنیانو په شخ پیلیش.
د بوست روختون د ماشومانو په عجله څنګه کې ډېرې په سیشې صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډېروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاوو ته لوړه شوې ده. ښاغلي نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هکې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکه زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومان.
ښاغلي نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنیو کې د ښځو ترمنځ د فامیلي ناوړه سیالیو له امله شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان ښځې ترې رنځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغه میندو ته نه رسېږي، بناان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي. هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
بست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمېرې نه لري، خو دا مني چې په تېرې میاشت کې د ټول ولایت په سطحه څلوېښت هغه ماشومان مړه شوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر اسه جتا را دي چې ډاکټران دغه سي ډاکټران او چاته د مشکل را پیښته چې مریض په دغه حالت کې و چې امي غټه عملیات ور کوي، کښه کا عملیات ور کوي، راته یو چیرته ډاکټران بلنه سده مریض بوزي در هغه ځای کې ورسوي. امي مشکل و چې درد ځای راتلو په لاري کې هم خامه و وخه جنگونه بیریږي و امر سره یې مغمونه ډیر دي هم بمبار کیږي و دغه څو بیریږي د مرزینه لا پیښیږي.
د نوزاد سره غلی په هغه شپه چې افر نوزاد چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا و هم پیښ په هغه شپه زما کوچنیانو زما جمع ایلاسو په هغه شپه زما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه می په دوار رسولی و د پنځمې میاشتې دا ستردانه نیم په دواره رسولي و اوس دا دی پیدا سو دا غوړس دا و میاشت.
که څوم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د شزینه قابلیت او شمیر په مراتب ډیر سوي دي، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډیرېدو لیدي، خو د دقیقو احصایو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که کچیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو رئیسې د څو کلونو رئیسې وچکلې ځپلې دي او خلک په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت خامخا ډېر سوي.
د بستروختون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیره لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاس تایی،